سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری روکو راست پروگرام درنو ریدونکو ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي ویلي دي چې امریکا د افغانستان په مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی کافی فشار را نوړ چې په واکې د طالبانو شراکت ته غاړه کړي زلمی خلیل زاد ویلی دی منګ د دهشتګرۍ ضد مبارزې کې تر یو حد پورې خپل هدف تر لاسه کړ مګر د دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکام شو او جمهور رئیس بایدن شرایطو ته ونه کتل د تقویم په اساس د وټولو پریکړه وکړه
سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصف هستم و با تقدیم برنامه روکو راست سپین خبری که به صورت زنده برای یک ساعت پخش میشه با همکارم بانو خادم مهمان میزبان شما هستیم در حالی است که مقام های طالبان گفتند که در نشست تهران از اونا دعوت نشده ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت فرهنگ طالبان گفته که نشست در ایران نشست همسایه افغانستان است و از ما دعوت نشده ما جزئیات خواستیم اما ایران تا هنوز پاسخ نداده یه همه مطالب است که در این برنامه خبری برنامه روکو راست به اون میپردازیم
درنو اوریدونکو د دې بحث لپاره لږ انتظار وباسي او خبرونه لرو وروسته د ملمنو سره غږیږو
السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته زه احمد شکیب دوست یم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداري ورکړه ویلي چې تر بل میاشتې بعد د غیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخامخ شي WFP د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې لیکلي چې د نوومبر له میاشتې به 22.8 میلیونه کسان په افغانستان کې د سخت لوږې سره مخامخ شي د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو خبرداري ورکړه ویلي دي چې د ناورین د مخنیوي لپاره دي له دغه هیواد سره بشري مرستې وشي د WFP دغه چارواکي ویلي چې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په لور روان دی چې د لوږې له امله د زرګونو ماشومانو د مړینې امکان هم شته د WFP د اټکل له مخې افغانستان کې خوړو ته د اړو خلکو سره د مرستې لپاره د اداره 240 میلیون امریکایي ډالرو ته په هر میاشت کې اړتیا لري د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې پر شیعه افغانانو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې شیعهګان او هزارهګان د دغه ډلې تر سخت ګواښ لاندې دي هیومن رائټس واچ نن د شنبه په یو بیان کې لیکلي چې هزارهګان د 2 کلونو راهیسې د داعش ډلې د مخامخ ګواښ سره مخامخ دي او دغه ډلې پر شیعهګانو مرګونه بریدونه کړي دي Human Rights Watch د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اگست میاشتې او پروستیو کې په کندز او کندهار ولایتونو کې د داعش بریدونو ته په اشاره ویلي چې په دغه بریدونو کې په سلګونو ملکی وګړي چې اکثریت شیعهګانو مړه او ټپیان شوي دي د بشري حقوقو څارډلې د داعش بریدونو چې د افغانستان د ټولنې د یو قشر پر وړاندې ترسره شوي د بشریت پر وړاندې جنایت بلل او په دغه هیواد کې د دغه پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده په نړیوالو خبرونو کې په سودان کې رسنۍ وایي چې پوځیانو چې معلومه نه دي څوک دي د صدر اعظم عبد الله حمدوک کور کلاوند کړ او هغه نظر بند کړ ده د الحدس ټلویزیون د څو سرچینو له قوله چې نمونه نه دي یاد شوی لیکلي چې نظامی قواو نن د شنبه سهار وختي د صدر اعظم کور محاصره کړ په سودان کې د 2009 کال راپدې خو چې پخوانی دیکتاتور عمر البشیر لواک لري شوی پوځ او ملکیان په ګډه حکومت کوي تیر میاشت هم د کودتا هڅه شوی و چې د پاوز او ملکیانو ترمنځ په یو بل د سخت تلونو پورې کولو سبب شوه ویل کیږي چې پاوز د ملکی کابینې څو تنه وزیران هم نیولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې دوی په مسکو کې امریکا ته د مهاجرت د ویزو ورکول بند کړی دي چارواکي وایي چې د روسیې اتباع چې امریکا ته د راتلو تکل لري د ویزو د اخیستلو لپاره دی په پولانډ کې د امریکا سفارت ته مراجعه وکړي امریکا په داسې حال کې د روسیې په ځای په پولانډ کې د ویزو صادرول پیل کړی چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي روسیې د متحده ایالاتو تازه اقدام غندله ده د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخاروف ویلي چې امریکایي ډیپلوماټانو له ډېر مودې راهیسې په روسیا کې کنسولي خدمتونه ختم کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د روسیې د حکومت د ځینو محدودیتونو له کبله د ویزو په صادرولو کې نوې بدلون اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې په روسیه کې د کنسولي خدماتو د مامورینو شمیر به حد لږ ده او دوی نشي کولای ادي ویزې او امریکایي اتباعو ته خدمات وړاندې کړي. د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس د یک شنبه په ورځ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د هغو کډوالو بیرته ستنول بند کړي چې د لیبیا په اوبو او یا نورو هیوادونو کې نیول کیږي. پاپ یوې مذهبي غونډې ته د وینا په ترڅ کې ویلي چې ناامنو هیوادونو ته د کډوالو بیرته ستنول باید بند شي. پاپ زیاته کړي چې هیوادونه باید د پناه غوښتنې خدمتونه تقویه کړي او کډوالو ته د ژوند کولو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له ډېر مودې راهیسې په لیبیا کې د کډوالو د توقيف ځایونو د وضعیت له کبله شکایت کړي او ویلي دي چې په دې مرکزونو کې کډوال وهل ټکول کیږي، جنسي تېرېپري کیږي او کافي خواړه نه ورکول کیږي.
روکو راست
صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم جناب اوریدونکو، بیا هم خبرونه ته ستړي مشي سپین خبري یا روکو راست پروگرام لرو. نن د خبرونه د میلمنو د سیاسي چارو کارپوهانو صلاح الدین سیدی صاحب او فاضل نایر صاحب سره په ټاکلې موضوع یعنی د افغانستان په حق له د تهران د راتلونکي غونډې چې سبانه بل سبا جوړیږي او همداشان د ډاکټر زلمی خلیزاد د تازه مرکې په زنو ټکو غږیږي.
بله، ای برنامه روکو راست سپین خبري کې برای یک ساعت روی امواج متوسط 1296 و امواج 972 کیلوهرتز به صورت زنده پخش میشه. در همین موضوعات صحبت میکنیم. پرودوسر برنامه میگن که برای فعلا دکتر محمد فاضل نایر روی خط داریم. سلام آقای نایر، صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم، سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی امریکا.
بله،
امیدوارستم بله. که صحبتهای خوبی داشته باشیم.
میرود بینات، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین.
نایر صاحب ستره مشه په خیر راغله پروگرام ته.
تشکر، زنده باشید.
دیر مننه چې خبرونه کوم برخه خسته. مهربانی وکړئ آصفی صاحب محترم.
بله، تشکر. خب امریکا هم که آغاز تن روز چهارشنبه با تعقیب نشست مسکو که در او همسایه افغانستان به شمول چند کشور دیگه به شمول ایالات متحده هم دعوت شده بودند، هرچند ایالات متحده در ای او نشست حضور نداشت، اینک تهران روز چهارشنبه همچی یک نشست را در مورد مسائل امنیتی و سیاسی حکومت طالبان برگزار میکنه.
بله،
در خوست جناب آقای نایر، به نظر شما این نشست ها همچون نشست ها و چی هدف برگزار میشه در حالی که این در حالی است که جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند؟ بفرمایید.
زنده و سلامت باشین. منظور از این نشست ها به نظر ما هر کشور اما موقف خود را در نظر میگیره در قبال طالبان. طور مثال کشور تاجیکستان زیادتر یعنی توجه از این سرعتی معطوف است که به قوم محترم تاجیک در قدرت سهم داده شود و کشور ایران هم به این موضوع می پردازه، بر علاوه این که چون ایران اکثریت اهل تشیع هستند، شیعه مذهب هستند، اینا دوست دارن که مردم شیعه افغانستان هم در قدرت جایگاه خاص داشته باشند و از قدرت به دور نگهداری نشوند و این مسئله. و میمونه مسئله همسایه دیگه ما که پاکستان است، او اونا در افغانستان بیشتر از همسایه دیگر تاثیرگذار بودند در تمام مسائل سیاسی و در در روند جنگ های متداول که از 43 سال به این طرف است و اونا زیادتر دخیل بودن و اونا هم از گروه خاصه و زیادتر از مردم شرق و جنوب افغانستان همیشه دفاع کردن و ما با پاکستان یک مشکل مرزی و این مسائل هم داریم. اکثر سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان زیادتر متمرکز میشه به مون خط دیورند و همون مسائل که
بله. بله. جناب آقای نایر آیا بله. بله. گفت شما رو قطع میکنم، مزرعت میخوایم، آیا فکر میکنین که در همچون نشست ها که بعد از ایران نشست بعدی را هند برگزار میکنه، آیا گفتگوها هم بالاخره منتج بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد شد؟ و اگر چنین باشه، آیا کشورهای منطقه مسئولیت بار چنین مسئولیت را در برابر جهان برداشته میتونه؟ بفرمایید.
ما دیدیم در موضع پوتین و روسیه یک سلسله انعطاف پذیری های در مقابل طالبان صورت گرفته. روسیه از سال 2002 به این طرف طالبان را در لیست سیاه تروریسم داشت و اونا را یعنی به رسمیت که به هیچ صورت نمیشناخت. حالا آیسته آیسته به اصطلاح چراغ سبز نشان میده و بعضی شرایط و شروط خاص خدا داره که امو عدم تعرض به قفقاز و آسیای میانه و عدم صدور تروریسم و این مسائل و یک موضوع دیگه که روسیه از او باک داره امی مواد مخدره که بسیار به طور غیر قانونی اینا در افغانستان کشت کار میشه و او طرف صادر میشه، از این موضوع هم اونا نگرانی میکنن. منتها روسیه یک کم چراغ سبز نشان داده و به اصطلاح یک به مقابل طالبان یک کم نرمیت نشان داده و اونا را به مو چیزم در نشست مسکو هم از اونا دعوت کرد و آقای معاون وزیر معاون شورای وزیران آقای حنفی هم در اونجا با وزیر اقتصاد اینا شرکت کردن. یعنی به اصطلاح روسیه یک کمی انعطاف پذیری نشان می‌ده و امکان داره که به رسمیت منتها در به حساب در مسئله به رسمیت شناختن عمران خان از همه بیشتر تلاش میکنه و خودش یعنی پاکستان نمیخواد پیش قدمی بکنه. عمران خان میخواد که تمام می کشورهای همسایه که حدود 10 کشور است کشورها را ضرور نیست نام ببرم، اگه میخواین نام ببریم
فرق نمیکنه، بفرمایید. خب
بله، امید ده کشور میخواین که به طور دستجمعی افغانستان را به رسمیت بشناسه و پاکستان خودش نمیخواد که قدم نخست برداره، تشویق میکنه دیگه کشورها را که اینا یک جایی یعنی به طور همه شمول همگی همگانی افغانستان و طالبان.
نایرسی محترم، اگر گپ شما را ما بگیرم معذرت میخوایم، با معذرت دلایل بیان کردین. ما میخوایم که برای شنوندای ما شما دهی معلومات بتین، نظر خود بتین که طالبان گفته که از ما دعوت نشده و ما اشتراک نمیکنیم. دو قسم خبر آمده برای ما، این مسئله روی به افغانستان است، چرا برای طالبان دعوت داده نشده که در میتینگ اشتراک کنن یا در کنفرانس باشن؟
بله،
دلیلش به نظر شما
در نشست مسکو یعنی یک هفته قبل به اصطلاح از این نشست که در تهران دو روز بعد برگزار میشه، در اون
بله.
نشست از طالبا یعنی به اصطلاح دعوت صورت گرفته بود
بله.
مگر در ایران از طالبا دعوت صورت نگرفته
صحیح.
و این فقط نشان دهنده فاصله گرفتن بین رژیم جمهوری اسلامی و رژیم طالبان است.
خواه.
ما شاهد هستیم وقتی که طالبان در وقتی که اینا تازه به خود رسیدن، رژیم جمهوری اسلامی در قبال طالبان بسیار نگاه مثبت داشت.
بله بله.
زیاد از اینا تمجید و تعریف میکرد و در روزنامه هایشان هم طالبان ها را تطهیر کردن و گفتن طالبان نظر به دور اول خود چیز کرد. منتها ما به اصطلاح دلیلی که ما پیش خود دارم که چرا ایران از طالبان ناراضی شده فکر میکنم این تعلق میگیره به همون دو حمله‌ای که در دو مسجد، یکی در قندوز در امام صاحب قندوز و یکی در قندهار صورت گرفت و طالبان نتونستند که امنیت مردم اهل تشیع را بگیرن. و از این مسئله فکر میکنم ایران ناراضی است که یعنی شما اگر میگین که داعش عامل همین دو حادثه تروریستی بوده، پس شما چرا نتونستین که از او جلوگیری کنین؟ همین مسئله فکر میکنم باعث یک فاصله گیری بین دو جانب شده.
بله، با اجازه شما آفیسر صاحب محترم، بل میلما مو هم پلان کده خبرونه تراغله ده صلاح الدین سیدی صاحب. سیدی صاحب بخیر راغلی پروگرام ته.
سلام تاسو معزز میلما توران کوم زستا سو په خدمت.
خا سیدی صاحب محترم، د تهران د غونډه په برخه کې ویل کېدل چې دا به دایره شي، دغه دوه ورځې پاتې دي د غونډه دایریږي، مګر طالبان ته بلنه نه ده ورکړ شوې. ستاسو نظر څه دی؟ ولې څه دلیل دی په دې منځ کې یا د دې دواړو ملکونو ترمنځ، د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبرانو او مشرانو ترمنځ، غیر له دې دوه بریدونه چې کېدای شي دا یو عامل وي، بل کومه مسله ده چې د ایران مقامات د طالبانو نه ځان لري کوي او ځان لري کړی دی او دوی ته دعوت نه دی ورکړی په دې کانفرنس کې؟
د نو اوریدونکو ته د احترامات وړاندې کولو سره تاسو ته عرض کوم چې د طالب او د ایران د استابلیشمنت نږدېواله، سیاسي نږدېواله دلته د سنی طالب او د شیعه ایران استابلیشمنت ترمنځ عمیق اختلافات وجود لري. دلته ایرانیانو غوښتل چې امریکا ته په افغانستان کې ضربه وارد کړي او طالبان په لاس کې په اصطلاح نیولي او امکاناتونه استفاده کوله، او همدارنګه ایران پاکستان هم په افغانستان کې د نظام ړنګولو یو سفر نور اهداف ترسیده د پاره طالبان سره همغږي کوله او زمینه سازی کوله او لوجستیکي او داسې. په سیاست کې هم هغه چې ویل کېږي د ګټې منافع او مسالې خبره ده، دا کاملا د پیشبینۍ وړ و چې دغه اهداف ته چې ایرانیان تر دې حده پورې ورسېدل چې د امریکې حضور په افغانستان کې پای ته ورسېده په همدا شکل باندې دا هدف ده. نور یو څه اهداف د دغه طالبانو په وجود کې فکر کوم د پاکستان د ایران د لپاره به لګ مشکل کاری په خاطر باندې دغه فاصله کاملا د فهم وړ و. اوس مطمئنن په طبیعي لحاظ باندې ایران په هغه منابع باندې سرمایه گذاری کوي چې هغه د لپاره طویل مدت برنامه لري په افغانستان کې، او دا اوسنۍ حالت کاملا
مثلا څه ډول طویل المدت برنامه یا پروګرامونه چې ایران په نظر کې لري؟ ساسو په فکر
د خپل مذهب د اشاعې لپاره،
صحیح،
ایران د خپل سیاسي تاثیراتو د اشاعې لپاره ډیر طویل المدت برنامه لري په افغانستان کې. ایران پورا نظامی ځواکونه په اختیار کې لري، هغه ځواکونه چې په سوریا او په یمن او په دې ځینو کې جنگولي دي، اوس په افغانستان کې حضور لري او د دې نه کولای شي د خپل اهدافو د حصول لپاره په سیمه کې د ارضي مسائل هم ایران یو سلسله برنامه لري. داسې پلانونه چې دلته په ماینو مناطقو کې د اسکان مسله او د هغه افرادو سره د رابطې لري، دا او د فرهنګي رابطو په څنګ کې اقتصادي رابطې، اقتصادي اهداف، او په اول کې مو چې ویل د امریکې ماتول په دې ځای کې چې دغه په نتیجه کې ایران د امریکې د تاګنه بیرته واپس تک په صورت کې په استعمال.
سیدی صاحب محترم، نو طالبانو ته څه پکار دي په دغه سي یو حالت کې چې ډیر گاونډیان ورسره موافق نه دي یا د دوی دریز نه مني، او نړیوالو هم خپل دریز واضح بیان کړی دی چې کوم شرایط دی په طالبانو باندې چې هغه باید عملی کی؟ د ټولو حالاتو ته چې وګوري، طالبانو ته څه پکار دی په دغه یو وخت کې؟ څه ډول اقدامات باید وکړي؟ ځکه د ایران، پاکستان او د نورو گاونډیو سره دوی باید په سوله کې ژوند وکړي، سم خان نړیری د افغانستان موقعیت د ایجاب کی. نو څه باید وکړي طالبان په دغه یو حالت کې؟
دا پښتنه لکه د یو کتاب غونډه ستره پښتنه ده.
ستاسو په نظر غټ اقدام به سي؟
غټ اقدام د افغان د پاره، د افغان د منافع او د اولویت ورکولو په صورت کې چې افغانان وکړی شي د خپل مرمرو نه د خپل اوبو نه د خپل سرک نه د خپل معدن نه د خپل بازار نه د خپل انسان نه استفاده وکړي په طبي شکل باندې. په دې مورد کې د ایران او د پاکستان اجماع خستل غیر عملی خبره ده، اما په دې قسمت کې د نورو حقوق برحق په اصطلاح مطالبات منل او خپل منافع او تولیدات ورکول د پاکستان او د تیر حکومت د افغانستان د اوسنی د طالبانو د حاکمیت او تیر حکومت سخت حالاتو چې متاسفانه ډاکټر اشرف غنی په یوسف سلشان باندې تاکید کوو چې هغه د اوبو مهارولو د سرک او یوسف نور مهارولو د هغه په نتیجه کې د نور عواملو په څنګ کې دی په فعال ډول باندې د هغه نظام ته سقوط ورکړ. زه فکر کوم دلته یوسف سلشان سخت تصمیم دی چې باورمند
نیمه
چه طالبان
به درگه دوده نونشود. تشکر آقای سیدی. اگر برگردیم دوباره به این نوانشست ها که نخست شوروی شروع کرد، بعد بخشند روسیه، بعد ایران و بعدنم بالاخره هند. بله، این چی نتیجه خواهد داشت؟ آیا فکر میکنین امی مسئله را که پیشتر جناب آقای نایر مهمان ما بهش اشاره کردن و گفتن که روسیه در این نشست آیست آیست چراغ سبز به طالبان نشان داده و از موضع قبلی خود عقب نشینی کرده، آیا فکر میکنین که ایران، روسیه، چین و کشورهای منطقه بالاخره بتانن این بار مسئولیت بردارن و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن؟ بفرمایید.
واقعیتش ایست که در این راستا مسائل و عوامل مختلف مطرح است. وزیر خارجه روسیه گفت که مشروعیت و عدم مشروعیت طالبان اصلا مطرح نیست. این که جامعه جهانی و از جمله همسایه ها در این راستا تلاش دارند، با وجودی که همسایه های ما پاکستان و ایران مطالبات بس عمیق طولانی و در موارد زیاد در تضاد با منافع و مسائل افغانستان دارند، هم جوانب مثبت داره و هم جوانب منفی. به نظر ما اجماع جامعه جهانی به صورت کل در به اصطلاح میتانه به نحوه این مسئله را کمک بکنه، اما اگر قرار باشه که ایشان همسایه ها صرف و صرف منافع و مساله خود در نظر بگیرن که تا حال در نظر گرفتن مسئله مواد مخدره، مسئله تروریسم و اقتصادی، مسائل اقتصادی دیگری که و مردم افغانستان کماکان تنها بگذارن همون قسمی که ایالات متحده امریکا در توافقات دوحه کرد، واقعاً تراژدی است برای ملت افغان و طالبان باید این اهمیت مسئله را بفهمند، در مسائل زیاد سیاسی سادگی نکنند و به این معتقد نشوند که با یک نشست دو نشست یا سه نشست مشکلیشان حل شود. در آخر ما چیزی را که در کنفرانس مسکو دیدم، اشتراک کننده ها هر یکی در صفحه و جلد دیگری از کتاب بودن، هر یکی چیزی دیگری میخواستن. این همه خواسته ها را تلفیق کردن برای حرکت طالب سخت مشکل و دشوار است. مطمئنن آنهایی که وضعیت بهتر قرار دارن، همسایه های ما، از همه این حالت ها بهره برداری و سوء استفاده های کردن و میکنن و طالبان ما فکر نمی کنم که بری راستا به اصطلاح چیزی زیادی برسی دارم.
دیره مانن سعیدی سب
در تحلیل نهایی نتیجه زی وضعیت مردم ما به دشخات کشیدن و
در
این زمستان و در این کرونا و در این بیماشی سخت دشوار هست.
در امریکا آقای آشنا رادیو در نوریدون کو در رکو راستی اسپین خبری پروگرام آوری اوس تقریبا 12 بجې کېدونکې دي. 12 بجې چې خبرونه لرو، خو دا غینه مخکې دغه د تاسو د سیدی صاحب خبرې واوري دي. بهته اسف صاحب تاسو په اجازه غواړم نایر صاحب سره دا خبره وکم. نایر صاحب محترم، شما تشریحات و بیانات ډاکټر صاحب سیدی رو شنیدین، به طور عموم با کدام نکات موافق بودین یا هستین؟
در یک قسمت از صحبت های خود اونا گفتن که ایران در افغانستان حضور نظامی داره و همون مسئله فاطمیان این مسئله رو میخواستن یاد بکنن. ما با اون مسئله یعنی مخالف هستم، فکر میکنم او تو یک چیز حضور نظامی ایران در افغانستان فعلا ناممکن است و اینا هیچ وقت نخواهد چیز بکنن. منتها یک موضوع گیری ایران در قبال افغانستان و در قبال امارات طالبان تغییر کرده، یک بخشش همین مسئله که حمله به دو مسجد در دو قسمت افغانستان بوده و یکی دیگه که علایق بسیار نزدیک بین ایران و پنجشیر و احمدشاه مسعود و احمد مسعود وجود داره.
بله.
و یکی طالبان اون مناطق مولد حمله و چیز قرار دادن و مردم مورد ضربش تام قرار دادن. ایام برای ایران خوشایند نبود و چون ایران همیشه حداقل از نگاه زبانی و این مسائل پشتیبانی میکردن از اونا و چیز است. و به طور عموم طوری که من قبلا به شما گفتم، آقای سعیدی هم فرمودم، هر کشور از خود یک منافع خاص دارد. طور مثال چین،
اما نایر صاحب محترم، در این مسئله افغانستان یک موضوع مشترک است بین بسیاری ممالک، بین همسایه های افغانستان، که همه کوشش میکنن و تاکید میکنن که یک حکومت همشمول در افغانستان تایید شود، جور شود، تشکیل شود، سر ازی گپ میزنن و پس میرن با موافقه دوحه. آل دایی مجلس هم سر ازی بحث میشه، چی فکر میکنین؟ بله. به نتیجه خاط رسیدن همه و سر طالبا با پالیسی، سر پالیسی طالبا کدام اثر خاط کرد؟
به نظر شخصی بنده، بله، چون فعلا طالبان به اصطلاح خودشان میگن که ما برنده میدان هستیم، میدان به ما واگذار شده.
بله.
ما 20 سال به اصطلاح خودشان جهاد کردیم، این حکومت از ماست مثل که یک تیم ورزشی باشه و یک مسابقه را ببره و جام بگیره و تمام یعنی امتیازات و همه مسائل مربوط خودش شود.
بله.
اینا به هیچ صورت حاضر نیستن که قدرت با دیگر جناها، با دیگر اقوام اینا شریک بسازن. خودشان خود برنده میدان میدانن، میگن اگر شما میخواستید که با قدرت شریک باشید میامده فلی ما جهاد میکردید و دلیل از اونایی است. و گروه طالبان که شما و دوستا و شنمنده های عزیز میفهمن و اطلاع دارن که گروه شدیدن قومی است، از یک قوم اکثریت نمایندگی میکنه و اینا یک حس بی اعتمادی هم دارن و دیگر اقوام و دیگر احزاب که یعنی مبادا اگر ما قدرت با دیگر را شریک بسازیم ممکن است قدرت از دست ما بره و یک شکل چیز.
اما نایر صاحب محترم گروه های دیگر هم همی اداره میکنن که سیاسون هم میره میگه که باید همه اشتراک کنن، اما مقصد سیاسون آیا امیز که از تاجک ها، از ازبک ها، از دیگه اقوام کسان لایق و مستعد بیانده حکومت شامل شوند؟ یا شما چی فکر میکنین که اونا میگن که به نظر خودشان یا خودشان یا نماینده هایشان در حکومت شامل شوند؟ اینجا فرق است، چی فکر میکنین؟
بله، ما دو رقم یعنی نمایندگی داریم. یکی نمایندگی احزاب مثلا سابق داریم یا اشخاص مشهوره که از اقوام نمایندگی میکردن تا مثل آقای دوستم و آقای عطا محمد نور و اینا.
بله.
یکی نمایندگانی که از اقوام دیگر هستن ولی اینا اشخاص و افراد بی‌طرفی بودن، صرف نمایندگی از همون قشر و از همون جامعه و هم ملیت میکنن.
بله.
اگر افراد هم چنین را به اصطلاح میآوردن در قدرت میشوندن، یعنی کار خوب بود. با وجود از هم طالبان یعنی حس اعتمادشان بسیار ضعیف است برای اقوام دیگه، برای احزاب دیگه. و حتی بین خودم اینا به دو جناح، طوری که شما اطلاع داریم، به دو جناح تقسیم هستن، جناح حقانی است و جناح دیگه ملا برادر است و اینا بین خودم یک اختلافات درونی هم دارن.
بله.
دیگه بر از اینا بسیار مشکل است که جناح های دیگر بپذیرن و اینا یک مسئله اعتماد نداشتن به دیگه اقوام اینا است. و فکر نکنم که اینا تا که یک فشار قوی نظامی بالایشان وارد نشه حاضر شوند که قدرت با دیگر را شدید.
من ندران و ریدون که امدق خبر چه پا طالبانو که خپلمنزی اختلافات موجود دی در افغانستان در چار و در پارا در امریکا در خارجه و دارد پخوانی استازی زلمی خلیزاد در سی بی اس تلویزیون سر پا مرکه که کری او دیر نور مسئله هم یادی کری دی.
بله.
نیم ساعت روز سر پامده. بله. موضوع
رقم که شما گفتین در نیم ساعت بعدی همچنان بس خود دنبال میکنیم با هر دو مهمان محترم، دکتر محمد فاضل نیر آگاه مسائل سیاسی و دکتر صلاح الدین سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. فقط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما میدویس رحمانی میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم و بس خود دنبال میکنیم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. برنامه جهانی غذا در مورد بروز بحران شدید غذایی در افغانستان هشدار داد. دیوید بسلی، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا، با خبرگزاری رویترز گفت که 22.8 میلیون افغان که بیشتر از نصف جمعیت افغانستان است، با عدم مسئولیت شدید مواد غذایی روبرو بوده و گرسنگی آنان را تهدید می کند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای دیوید بیسلی هشدار داد که اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان و رساندن کمک ها به این کشور نشود، میلیون ها افغان به شمول کودکان در اثر گرسنگی تلف خواهند شد. این مقام ملل متحد گفت همه آنچه اتفاق می افتاد زودتر و سریعتر از انتظار برنامه جهانی غذا بود. او افزود کابل زودتر از انتظار همگی سقوط کرد و اقتصاد افغانستان نیز زودتر از انتظار در حال فروپاشی است. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا گفت پول تخصیص یافته به کمک‌های توسعه‌ای باید برای کمک‌های بشر دوستانه داده شود. او افزود که برنامه جهانی غذا با آمدن زمستان به 220 میلیون دلار در ماه نیاز دارد تا به حدود 23 میلیون افغان مواد غذایی تهیه کند. خشکسالی و به قدرت رسیدن طالبان که سبب قطع کمک‌های بین المللی به افغانستان شد، منجر به تشدید بحران غذایی در افغانستان شده است.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش در روزهای آینده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال خواهد کرد. آقای کابلوف امروز در یک نشست خبری گفت که این محموله کمک‌های بشردوستانه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به افغانستان ارسال می شود، اما او تاریخ دقیق ارسال این کمک ها را اعلام نکرد. زمیر کابلوف همچنان گفت که مسکو امیدوار است دور بعدی نشست تراویک های گسترده در ماه نوامبر به میزبانی پاکستان برگزار شود. او افزود که انتظار دارد امریکا این بار در این نشست اشتراک کند. تراویک های گسترده شامل روسیه، چین، امریکا و پاکستان است، اما امریکا در نشست اخیر تراویک های گسترده که در مسکو برگزار شد به دلایل لوجستیکی اشتراک نکرد. اظهارات زمیر کابلوف در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً گفت که نام طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این کشور حذف خواهد شد. قرار است اتحادیه اروپا تا یک ماه دیگر دفتر نمایندگی خود را در کابل بازگشایی کند. تفصیل بیشتر از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داده است که دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا میزبان مقام‌های این اتحادیه و همچنان دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. نبیلا مصرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا، با فاینانشال تایمز گفته است که کار روی ایجاد حضور محدود نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل ادامه دارد، اما او افزود که نظر به دلایل امنیتی در مورد جزئیات بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل صحبت نخواهد کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا تأکید کرد که بازگشایی دفتر نمایندگی این اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. او گفت که هدف از بازگشایی این دفتر بهبود روند کمک رسانی به مردم افغانستان و ادامه تعامل با گروه طالبان است. سخنگوی اتحادیه اروپا اضافه کرد که هنوز معلوم نیست کی و کدام مرجع امنیت کارمندان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل را تضمین خواهد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان از خبر بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل استقبال کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخه خراسان گروه داعش بر شیعیان افغانستان جنایت علیه بشریت است. این سازمان امروز با نشر اعلامیه از افزایش حملات داعش بر شهروندان اهل تشیع افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که شیعیان و هزاره‌ها در این کشور در معرض تهدید این گروه قرار دارند. دیدبان حقوق بشر افزود که هزاره‌ها از چندین سال به این سو در معرض تهدید مستقیم گروه داعش قرار داشته و این گروه حملات مرگبار را علیه شیعیان در این کشور را اندازی کرده است. این نهاد بین المللی با اشاره به حملات اخیر بر میدان هوایی کابل، ولایت‌های قندوز و قندهار گفته است که در این انفجارها صدها غیر نظامی که بیشترشان شیعه بودند، کشته و زخمی شدند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش علیه غیر نظامیان کاهش نیافته و در حال افزایش است. او از گروه طالبان خواست تا اقدامات فوری را به خاطر محافظت از اقلیت‌های مذهبی افغانستان در برابر حملات داعش اتخاذ کند. وانگ یی، وزیر خارجه چین، امروز و فردا با یک هیئت گروه طالبان در دوحه ملاقات می‌کند. وانگ ونبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در یک نشست خبری در بیجینگ گفت که قرار است در این نشست دو روزه دو طرف روی وضعیت افغانستان و موضوعات مورد نگرانی مشترک دو طرف بحث کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که کشورش به حیث همسایه و متحد افغانستان همواره خواستار مذاکره و حفظ تماس‌ها به خاطر جهت دادن توسعه مثبت اوضاع در افغانستان بوده است. پایان خبرها.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه. درنو اوریدونکو، د سپینې خبرې یا روکو راست پروګرام اوریدو ته بیا هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. خبرونه خو مو اوریدل، خو زموږ د پروګرام د بحث موضوع په دې نیم ساعت کې دا ده چې د افغانستان لپاره د امریکا په خاني اساسي ویلي دي چې امریکا د افغانستان په مخکنی جمهور رئیس اشرف غنی باندې کافي فشار را نوړ چې په واقعي طالبانو شرکت ته غاړه کړي. آصفی صاحب، محترم، تاسو خبر یې؟
بله. و همچنان آقای خلیزاد گفته که پس از ماموریت خود در پیوند به افغانستان در گفتگوی با تلویزیون سی بی اس گفته که طالبان اختلاف درونی دارن و این سبب شده که یک دست عمل نکنن.
او بل خبر خ مسئله خودی دی یا کی دیر دی پری بدو خو ګورو چې زمونږ ملمانه په دې برخه کې
بله گفتنیز بله. که میهمانای ما جناب آقای محمد فاضل نیر و جناب آقای صلاح الدین سهیدی هستند. نیم ساعت تقریبا 25 دقیقه به ختم برنامه مونده و در این بخش روی این موضوع صحبت میکنیم. خانم خادم، بفرمایید.
ډیر مننه آصفی صاحب. محترم نیر صاحب، ستاسو په فکر د افغانستان لپاره د پخوانی استازي ډاکټر زرمی خلیزاد چې ویلي دي چې امریکا په جمهور رئیس غنی باندې کافي فشار رانه ور چې طالبان یعنی حکومت کې شراکت وکړي، څومره یعنی تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم کافي فشار په رانه وصل شو؟ څه ډول فشار لازم او هغه نه دی راوصل شوی؟ نایر صاحب محترم.
بله، تشکر سوال شما. بله، این مسئله هست، ولی مسئله فراگیرتر از این موضوع است که آقای خلیزاد گفتن که فشار امریکا فشار کافی را برای اشرف غنی وارد نکرد که طالبان را یعنی طالبان را در قدرت شامل بسازد.
بله.
و اگر این کار صورت می گرفت حکومت همگانی می بود و به اصطلاح
سقوط نمیکرد حکومت. بله. خب بله.
ولی یک جای دیگه باز آقای خلیزاد شکایت کرده بود که امی فرار کردن آقای اشرف غنی به اصطلاح تمام پلان هایی را که خلیزاد درست یعنی در نظر گرفته بود در مورد افغانستان، تمام پلان ها نقش بر آب شد. اگر یعنی به اصطلاح آقای خلیزاد تمام ملامتی موضوع را سر اشرف غنی مندازه که اگر تو فرار نمی کردی یعنی موضوع این رقم خراب نمی شد و حکومت به طور 100% به طالبا سپرده نمی شد. دیگه به اصطلاح شانه خالی کردن از مسئولیت های شخصی خودش است.
و یک مسئله دیگه هم است آقای نهیل، که در اون صورتی که شاید آقای اشرف غنی مثلا درک کرده بود که اگر به شکل مصالحه حکومت به طالبان سپرده می شد، خب طالبان به رسمیت شناخته می شدن. درست است؟ و یه هم یک نگرانی آقای غنی بود.
بله، بعض منتقدین باز میگویند که به اصطلاح یعنی نظرات در این مورد مختلف است. بعضی ها میگویند که آقای اشرف غنی اصلا نمیخواست که به غیر از طالبان کسی دیگه در قدرت شامل باشه، خودش به طور قصدی کار کرده که قدرت مطلق به طالبان بده و زیاد به اونا اعتماد داشت که آرامی و امنیت میارن و به گونه از جناهای دیگه هم انتقام گرفته باشه. بعضی ها یک موضوع پیشنهاد میکنن که علت فرار
او بخیر نایر سب محترم
که علت آقای فرار آقای غنی صرفا علت امو مسئله اقتصادی بوده که اگر هر کار دیگه میکرد اون نمیتونست امو 169 میلیون دلار که او را متهم میسازن که فرار داده بود با خود و هیچ شکل دیگه نمیتونست امو پول با خود فرار بده. بعضی ها این مسئله را پیش میکنن.
خب یعنی نایر سب محترم شما چی فکر میکنین؟ سوال ما این بود که شما چی فکر میکنین که چه قسم فشار و باید سر اشرف غنی وارد میشد تا امروز خلیل‌زاده دیگه پا نمیزد؟ کدام فشار دیگه بود؟
اشرف غنی فشار که چون اشرف غنی رژیم اشرف غنی و سیستان اینا وابستگی مستقیم به اقتصادی به امریکا داشتن و اگر به اصطلاح پول بهشان نمی رسید نظامشان فلج می شد. اول که امی فشار اقتصادی می آوردن بالای اشرف غنی و یکی مسئله دیگه است که اگر امریکا خودش می خواست این کار می کرد. چرا همون موضوع اگر بخاطر داشته باشین یک سال قبل موضوع رهایی زندانیان مطرح شد که 5400 زندانی طالب رها کردن و در همونجا خود آقای خلیلزاد و امریکا بالای اشرف غنی فشار آورد.
بله.
زندانیان یعنی اگر میخواست این کار را کردن میتونست فشار آورد و اشرف غنی نخواست که ملامت یعنی به اصطلاح مردم و یعنی انگشت انتقاد به طرف ازو بگیرن به طرف خود اشرف غنی و رفت و جرگه برگزار کرد که به اصطلاح ملامتی را به سر ملت بندازه و یعنی یک مثالی است که امریکا اگر میخواست میتونست بکنه، چنانچه امو به اصطلاح زندانیان طالبان را به شکل جبری از یعنی بالای اشرف غنی قبولان که رها بکنن. خود امریکا نخواسته بود اصلا،
یعنی طول ملامتی پا اشرف غنی باید وانه چول شی، یعنی هم یعنی در این مسئله تمام یعنی تمام ملامتی از چی نیست میبخشید؟ از اشرف غنی نیست، باید امریکا هم ملامت شمرده شود، درست؟
بله.
ببینیم که جناب آقای سیدی شما صحبت آقای نایر شنیدن، این در حال است که آقای خلیلزاد گفته که در گفتگوهای صلح امریکا و طالبان حکومت پیشین افغانستان هیچ سهم نداشته. بفرمایید نظر شما.
تشکر. ما فکر میکنم و وزاره که تعقیب میکنم آقای خلیلزاد به صورت قطع خطا میکنه. طالبا کدام مشارکت نمیخواستن، منظور طالبا و پاکستان تسلیمی حاکمیت بود، کدام شراکت نبود. ایالات خاطر حفظ منافع و مصالح خود مذاکرات را آغاز کرد و آقای خلیلزاد گفت یا توافق بر همه و یا توافق بر هیچ.
خواه
در عمل صرف و صرف مصالح امریکا را به گمان خود تأمین کرد، در حالی که در واقعیت عمل از لحاظ طویل المدت نه منافع و مصالح امریکا تأمین است، شکست مفتزه است و نه منافع و مصالح متحدینش تأمین است و مردم افغانستان با حال خود رها شدند. ما به یقین گفته میتونم که بهترین انتخاب از تمام انتخاب های بد همی بود که دکتر اشرف غنی کرد. اگر در کابل میمان به گمان اغلب کشته میشد، اگر در کابل میمان به گمان اغلب به دست پاکستانی ها میافتید، اگر در کابل میمان به یقین 900 میلیون دلار میلیارد دلار و ایما پول های دیگری را در اختیار طالبان قرار می گرفت بدون از اینکه با مذاکره و مصالحه حاضر شد. ما فکر می کنم که جناب خلیلزاد خطا و اشتباه بحث داره و داره که جهان فریب میده.
دکتر صاحب مبخی سیده صاحب محترم خلیزاد صاحب یو بل خبرم کړی ده وی چې موږ په افغانستان کې د دهشتګرۍ په ضد خپل مبارزه کې کم هدف او پلان چې وو هغه ته ورسیدو او هغه کې کامیاب یو، مګر وی په افغانستان کې د یو دیموکراتیک نظام یا سیستم د جوړولو لپاره موږ د غسی کار کې ناکام یو او بیا ملامتي بیرته د ملامتۍ ګوته بایدن ته نیسي او وی چې هغه شرایط ته ونه کتل او تقسیم اوقات اعلان کوشش په دغه وخت دغه قواوی اوزی نو زکه دغه کم حال شوز په افغانستان کې روان دي زکه په دې دلایل راغلي دي.
هغه څه چې په افغانستان کې وشو بایدن د پراګماتیک سیاست په بنیاد باندې د بدترین بد انتخاب ک د امریکایي هو اساکرو حضور په افغانستان کې دا ناکامی ته انجام ده. د طالبانو موزه په اصطلاح مبارزه چې د بهرني اساکر د افغانستان نه اوزی دا د افغان ملت او د اسلامي اصولو پر بنیاد برابر مطالبه و د یو تعبیر پر بنیاد باندې چې طالبانو مخکې کړی و. یوازینی شی چې زه په صراحت ویلی شم چې ټول شموله حکومت هغه ټول شموله حکومت چې جناب خلیلزاد په باندې تاکید کوو او طالبان ورسره ونمنه ډیره خبرې وکړي چې ونمنله د ټول شموله حکومت د څو جنگ سالارو د بالغ او نابالغ اولادونو شراکت په حاکمیت کې د خطا باندې حکومت برنامه ده برنامه کې چې هم په اصطلاح هم غږی تیم وجود ونه لري او داسې تیم چې لسره د برنامې نه خبري د امتیاز تقسیم پر بنیاد خبري امدا اوس هم طالبان کچیرته په انتخاباتو کې کلک په دې باور يم چې دا درسته خبر نه ده چې هم شمول حکومت جوړ کی دا په د معنا ده چې په امریکا کې دیموکراتان وی سي جمهوریت خواهانو ته دی هم حکومت کې ځای ورکی او دا هغه نسخه دی عملی کې دا بې معنا خبره ده دا نادرسته خبره ده. هم شمول یعنی څه؟ مشروع حاکمیت هغه حاکمیت دی چې د ملت د اراده پر بنیاد راغلی نه د سوجنګ سالار او نظام. دلته داسې مبدئي خطاګانې دي چې د د په سلسله کې جناب ډاکټر خلیلزاد بیا هم هغه څه چې وایي یا یې په مفهوم نه پیږي او یا هم غلط نوسی.
تشکر. وګورو چې نایر صاحب څه وایي. فاضل نایر صاحب ساسه دې خبرو او
شما اظهارات آقای سعیدی ده شنیده، نظر شما در این مورد چی است؟
مختصر سوال شما اگر مطرح میکردین دوباره که یک کم پراگنده شد موضوع، اما سوال اگر مطرح میکردین دوباره.
خا سوال زموږ دا و چې زلمی خلیلزاد په خپل تازه مرکه کې سی بي سره یو ټکی چې یاد کړی هغه دا دی ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې کامیاب یو، خپل هدف مو ترلاسه کړ تر ډیره حده، مګر په دیو دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکام یو. دا خبره کړي او بیا وایي چې بایدن شرایط ته ونه کتل او د تقسیم اوقات اعلان وکړ او د عسکرو د وټلو خبره شو، نو دغه بحران یا دغه حالات چې په افغانستان کې راغلي په دې دلایلو. خو د صلاح الدین سیدی صاحب خبره تاسو ورېدی هغه په ډیرو ټکو کې ویل چې دغه طالبان سیدی او په ځینو مواردو کې ویل چې صحیح نه دي. نو زه پیغام تاسو تر کومه حده دغه خبره تعقیب کړی تاسو عمومي نظر غواړو اوس؟
نظر عمومی ما در این موردی است که آقای خلیلزاد در هر دو مورد به اصطلاح ادعایش نادرست است. خود طالبان ما میدانیم که طالبان یک گروه تروریستی بوده که اینا تا اگر به یک سال قبل بر بگردیم یک ولایت 34 ولایت افغانستان به دستشان نبود، اونا آمادگی کنترول یک ولایت نداشتن و به اصطلاح هیچ قدرت سیاسی نداشتن. خود خلیلزاد اینا را در موقف قرار داد که بر از اینا مشروعیت سیاسی داد، بر از اینا در قطر دفتر باز کرد و اینا را به اصطلاح با کرسی نشان، با کرسی مفاهمه نشان. و یک موضوع دیگه،
اما برای خلیلزاد وظیفه داده شده بود، ببخشید نایر صاحب محترم، برای خلیلزاد
ترامپ بود.
بله
خلیل ترامپ، بله
بفرمایید. ما میگم پمی زدم که خلیلزاد به زعم خودش یا خودش کار اقدام نکرده، رئیس جمهور آمریکا بر از او وظیفه داد که با طالبان گپ بزنه.
بله
که ساکرشون چطور برای
یک آدم به میگی ما معلوم است که یک آدم بسیار خودخواه و خودغرض و به اصطلاح انگلیسی ریسیست و متعصب است، یعنی فقط آمریکایی را میخواد و دیگه.
شما فکر میکنین ببخشید آقای فاضل، آقای فاضل
در یک روز از بین بره به آقای ترامپ هیچ فرقی نمیکرد، و به مو خاطر با یک شکل بسیار قسی القلب همین معاهده را با افغانستان با طالبا امضا کرد و این طالبا را یک مشروعیت سیاسی داد. خود از اونها یک گروه به اصطلاح تروریستی بود، اینا باید اصلا باید به این قدرت نمیرسیدن. و یک موضوع دیگه که آقای خلیلزاد میگه که چیز است، اگر ما طالبا را به نادیده بگیریم در پالی از دای شمال وجود داره، از نگاه به اصطلاح امنیتی خونام یک خطر بزرگ است که در امی حوادث دو هفته قبل ما دیدیم پی در پی که صدها نفر ما در افغانستان به نام مذهب کشته شدن. و یعنی از نگاه به اصطلاح او خود دولت طالبان هیچ یکی از قوانین بشری را در هیچ یک از موارد، حتی در موارد زنها، در موارد اقوام دیگر، در هیچ مورد اینا مراعات نمی کنند. این یک موضوع است. و دیگر موضوعی که خودش اعتراف کرده که ما در اون شکست خوردیم که دموکراسی و این مسائل نتانست که پای بر جا بمانه، این را خودش به اصطلاح چیز کرده.
فاضل نایر صاحب، زه یو سوال دارم. اگه سوال داده که د افغانستان ولس دا غختل چه خارجی قواب دیووزی او پراس که طالبان یا بل هر قوت چوه دیده دی پره کار کاوو، او امریکا هم غختل چه ناتو قواب دیووزی، اروپا هم غختل چه دین روزی نور جگره که دوی که برای نشی حاصله ولی یو طرفم، نو که امریکا او ترامپ د طالبانو سره خبری نکوله، نو د چه سره باید خبری کرده وی چه مشروعیت نوی پیدا کرده؟
به اصطلاح آقای ترامپ یا خود خلیلزاد که نمایندهش بود، اینا دولت مرکزی که تمام قدرت 34 ولایت در دستشان بود، $3 تریلیون بسر از اینا مصرف شده بود، یعنی در 21 سال گذشته چقدر امریکا و جامعه جهانی و ناتو در افغانستان مصرف نظامی و سیاسی کردن، مصرف یعنی پروژه هایی را که اینا پیش بودن، یعنی از به اصطلاح حقوق زن، حقوق اتباع کشور، حقوق اطفال چقدر برآورده شده بود در این زمان. تمام داشته های از اینا از بین رفت دیگه، این به حساب و هیچ نرمی اینا نتانستم که یک کارو
بله.
بکنم.
تشکر آقای نایر. بله جناب آقای سیدی، بله آقای سیدی
سیدی
صاحب
نظر باید
وقت بله. بله. بفرمایید شما نظرتون بگوین، باز من یک سوال دیگه دارم از شما. بفرمایید.
مصالحه سیاسی درست بود و درست هست؟ مذاکره با طالب درست بود و درست هست؟ طالبا واقعیت جامعه افغانی جز استیج سیاسی بود و هست. امریکا مکلف بود به خاطر از این که در منطقه با یک تفاهم نیک برسه، به خاطر اهداف خود و به خاطر اهداف مردم افغانستان باید مذاکره با طالب میکرد. اما یکی از اهداف مذاکرات سیاسی تجرید متخلف است. ایشان تا سرحد و پیش رفتن که با تمام خطوط سرخ و منافع و مصالح افغانستان قدم گذاشتن، صرف منافع خود حفظ کردن و مردم افغانستان قربانی کرد. این نقطه هست که ما او را رد میکنیم. هنوز هم امریکا و جهان باید با طالب مذاکره کنه، این سبب مشروعیتش نیست. جبهه جنگ است که مشترکاً با پاکستان اینا توانستن در زمین واقعیت شوند، اوجا منابع و امکانات پاکستان
باید درست در امین جا جناب آقای سیدی
بله. ما در غلط بحث روان هست
بله. منظور یک مسئله است جناب آقای سیدی که دو دیدگاه متفاوت است. اگر از دیدگاه امریکایی ها مسئله را بررسی بکنیم که خب اونا میخواستن به هر قیمت شده از افغانستان پای خود بکشن بیرون برن و عساکر خود بکشن، بیشتر از اینکه چنانچه آقای خلیزادم گفته بود که ما دیگر پیروزی کامل از نگاه نظامی نمی رسیدیم. از این دیدگاه امریکایی که رقمی که شما قبلا تذکرم رفت در این برنامه میان بدترین و بد انتخاب کردن، پس از نگاه امریکا درست است، اما از نگاه جامعه جهانی، از نگاه تحلیلگران افغان شما بزرگواران، خب این کاملا متفاوت است. اینا کدام آدم ارجحیت بده؟ جناب آقای سیدی معقولیت
ارجحیت بده؟ به هر قیمت خروج امریکایی ها از افغانستان آمدنش خطا بود و به هر قیمت خارج شدنش خطا بود. امریکایی ها و جهان مردم افغانستان در حالت بد قرار دادن و تنها رها کردن، بلکی تنها رها کردن و پنجاب تنها رها کردن. ما در این مورد چیزی نمی گویم که طالب باید منتفی می شد، به طالب باید امکانات کس به طالب خیرات نداده، طالب به زور گرفته، اما این زور باید مقابل زور جهانی استادگی صورت میگرفت، معقول صورت میگرفت، به سیستم سازی صورت میگرفت. اگر طالب این را قبول نداشت که تا حال نداره که مرجع مشروعیت ملت هست، بس جهان تمام ارزش های خود زیر پا کرد و مردم افغانستان.
سید سیب محترم دغه یو خبره که تاسو وکي نه پیغم ساسي نظر سده چې د معقولیت تکي تکراروي، دغه معقولیت مو مقصد څه شه ده، څه باید شوه به دغه سیدی ولسته وایي ساسي نظر سده
معقولیت دا نه ده چې یا را تسلیم کا یا در نه په زور اخلم د پاکستانی ملیشو په زور اخلم، صحیح. دا معقولیت نه ده. معقولیت دا ده چې مصالحه دی وشي، مذاکره دی وشي، طالب د افغانستان د سیاسي سټیج یو جز ده، د دې وطن اولاد به مسلمان ده، د افغانستان خلک مسلمان دي، راځي د مسلمان ملت ته مراجعه وکړو چې دا طالب نسخه مانی کا بل برداشت مانی، دا معقولیت ده، دا انسانیت ده، دا حقوق بشر ده، دا هم شمول حکومت ده، بی ضایع تاکید ده، بی معنا او بی محتوا تاکید ده. د همه شمول حکومت دوه بالغ او نابالغ میراثي افراد راول په حکومت کې به خوځو باید په حکومت کې. آیا طالبان سادهګان نشي کولای یو لس نفر دایشي چې خځه راولي چې انسان په یو دقه کې حلالي چې دنیا ته وخی چې خځه په حکومت کې دي؟ دا به زه
مگر نن زمان هیڅ نه پټيږي، هغه معلومیږي چې دایشي خځه دي.
دا د فکری لحاظ منظور ما د فکری لحاظ
معلومی دی شي.
دا چې خلیل زاد وای چې منګه په ایدئولوژیکي لحاظ د تروریزم سره د مقابله په لاره کې کامیاب شو، دا غلطه خبر ده. هم دا اوس تمام دایشان او د طالبانو په صفوفو کې هدي په عقل په ټیټو مواردو کې او په عمل کې دا انفجار په شیعاګانو په مسجد کې کیږي، دا د طالب په ګټ په مشوره شوی ده که بې مشوره شوی ده؟ دا د دایشانو کار دی چې د طالب په صفوف کې وجود لري او طالبان یې مهارولی نه شي.
تشکر شما.
دلته پاتې راغلي دي، هم امریکا پاتې راغلي، هم نړۍ پاتې راغلي او د افغانستان خلک قیمت.
تشکر جناب آقای سیدی. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه را جمع بندی میکنیم به عنوان حرف آخر. بالاخره این همه نشست ها، اگر برگردیم به بحث نیم ساعت اولی، نشستایی که در روسیه بود، در ایران، هند و بعدن در پاکستان، بالاخره طالبان مجبور خواهد ساخت تا اونا از موقف که فعلا دارن عقب نشینی کنن. آقای نایر یک دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
به نظر من طالبان تا حال نشان دادن به جامعه جهانی که سیاست خود، در سیاست داخلی و خارجی هم یک روند پیش گرفتن و هیچ گونه عوامل خارجی بالای سیاست از اینا تاثیرگذار نیست. یک هفته پیش از اینکه اینا همو کابینه خود اعلان بکنن، ما دیدیم که وزیر خارجه پاکستان آمد که مسئله را بر از اینا روشن بسازه و اقوام دیگر در او کابینه شامل بسازن، و دیدیم که ما بعد از او نتیجه کاملا برعکس بود. از 30 نفر که اینا در کابینه معرفی کردن، فقط یک نفر آقای حنفی و هم از طالبان خودشان از یک قوم دیگه بود، دیگه تمامش از یک قشر و از یک مثلا یک سمت یک چیز نمایندگی میکرد. و فکر نکنم که تاثیر داشته باشد. طالبان فقط یگانه امیدواری از اینا ای است که جامعه جهانی به می شکلی که اینا هستن، حکومت کجدار و نریزی که دارن، اینا میخواین که همسایه ها مجبور شوند اینا را به رسمیت بشناسن و اینا بتونن با همسایه ها، خصوصا کشور چین که اونا با منابع خام و منابع طبیعی افغانستان چشم دوختن، یعنی به اصطلاح طالبان میخواین کمک اقتصادی از خصوصا از چین بدست بیارن و مشروعیت سیاسی اینا در سطح جهانی هم کار ندارن، فقط در سطح منطقه‌ای هم اگر مشروعیت پیدا
بنات. تشکر. وقت برنامه در همینجا به پایان رسید. از هر دو مهمان محترم آقای نایر و آقای سیدی تشکر.
پا مخم خم.